ګرانو اوریدونکو ستړي مشه، دلته په پراګ کې د سهار 8 بجې شوې، په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې له غرمې وړاندې 11:30 بجې دي. په روانه خبري ګړۍ کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بیا هم راپورونه راسره دي د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه. د بروستو د تدر پیژنو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې بوریوال کاکړې تاسو وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکه، په مومندی جنسی کې بیګا په دوه بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک نه غړي وشل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په جګړه کې د ماشومان استعمال د منلو وړ نه دی، او د ترکی په پلازمینه انکارا کې 14 کسان وژل دي. اوس بشپړ خبرونه. په مومند ایجنسی کې بیګا په دوه بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک نه غړي وژل شوی دی. لومړی پیښه په دروازګۍ یک غونډ کې شوې چې وسلوالو هلته پر شمسی ټیوبویل موجود د خاصدار ځواک دوه غړي په ډزو وژل دي. په دویمه پیښه کې هم وسلوالو بیګانه وخته د خاصدار ځواک پر لاچۍ نومي پوسته برید کړی او د یاد ځواک اوه غړي وژل دي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې پر لاچۍ پوسته د برید ذمواري منلې ده. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تښتول سوو دوو ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته په لیږل سویو په کم 1 منټه ویډیو کې ملک جانان او مزګای په یو کوټه کې ناست شودل سوی دی. د طالبانو یو ملګری چې په ویډیو کې نه دی شودل سوی له ناستو ملکانو پوښتنې ګرویژنه کوي. دا یادونې وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خوست روانو چې وتښتول سو. دوی له شمالي وزیرستانه خوست ته د تللو کډوالو د بیرته ستنېدو پر موضوع له ځینو حکومتي چارواکو سره خبرې کړې وې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو نه ده. د دې کمیسون ویاند رفیع الله بیدار بیګا مشال رادیو ته وویل چې په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمکیو او ظلمکیو په جګړو کې ډیر کار اخیستل شوی دی. دی وایي د دولت مخالفین د جنگي موادو په وړلو کې، د جنگي موادو په ځای پر ځای کولو کې، ځانمرګو بریدونو کې، او آن تر دې چې په ځینو حالاتو کې د استخباراتي مقاصدو لپاره له کوچنیانو استفاده شوې ده. تر دې یو ورځ وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو ریپورت کې ویلي چې وسلوال طالبانو تیر کال په عملیاتو او د ماینونو د کرلو لپاره له ماشومانو ډیر استفاده کړې ده. د طالبانو لخوا په دې اړه څه ویل شوي؟ د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2015 کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستان وتلي دي. د نوی په نامه د ادارې مشر مجیب خلوتګر بیګا مشال رادیو ته وویل چې له هیواده د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو تګ ته اندېښمن دي. تر دې وروسته چې خلکو په افغانستان کې داسې ګمان وکړ چې د اروپا سرحدونه د افغانانو، عراقیانو او شامي وګړو پر مخ پرانستل شوي دي، نو افغان خبریالان هم افغانستان پرېښودل پیل کړل. د مجیب خلوتګر الفاظ. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت په وینا په وروستیو کې تر 2.5 لک ډیر افغانان اروپا ته تللي او هلته پناه اخیستو درخواستونه ورکړي دي. د ترکی په پلازمینه انکارا کې 14 کسان وژلي او 16 ټپي کړي دي. دا 14 د هیواد پارلمان او پوځي مرکز ته نږدې د ګڼې ګڼې پر مهال سوي ده. د ترکی حکومتي اژانس وایي چې حکومت تر پیښو وروسته د خبري رسنیو لري ساتلو امر کړی دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا 14 چا کړی ده. په دې وروستیو کې هلته کوردي یاغیانو، داعش او یو بل کیڼ اړخي سختدریزي ډلې بریدونه کړی دي. د اکتوبر په میاشت کې د انکرې د اورګاډي تمځای ته نږدې د امن پر یو لاریون بمی برید شوی و چې 102 تنه یې وژلي وو. دا له کلونو راهیسې په ترکی کې تر ټولو خونړی برید ګڼل شوی و چې تور یې پر داعش پورې شوی و. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایي بریدونو په لړۍ کې کمی نه دراوستې. روس، امریکا، ترکی او نور هیوادونه د ترکی شخړې په لړ کې د تاوتریخوالي کمولو په موخه د اوربند دې تړون ته رسیدلی وو کوم چې لننه پیلېږي. خو په بغداد کې د امریکایي پوځ سیمایز ویاند کرنل سټیوان ویلی داسې ښکاري چې روس د خپلو بریدونو کمولو لپاره تیاری نه ده کړې، کوم چې د ده په وینا د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه قوي کړي دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
There has been no lessening of the intensity of
دی وای د روس او شام د هوایی بریدونو په شدت کې هیڅ کمی نه دی سوی، بلکې د هغوی په بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. روس وای د بریدونو هدف یې د ترهګرو ډلو له منځه وړل دي، خو امریکا او د هغوی نور اتحادیان بیا وای چې روس د بشار الاسد د رژیم منځلاري مخالفین هم په نښه کوي. د ایران بینکونه په تیرو څلورو کلونو کې په لومړي ځل د پیسو لیږلو لپاره له نړیوال بانکي نظام سره تړل کیږي. دا نظام سویفت نومیږي چې له مخې یې له یوه هیواد بل هیواد ته پیسې لیږل کیږي. دا له هغه وروسته ده چې د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټومي مسلې پر سر د مهم تړون له مخې په تېرې میاشت کې له ایرانه نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سو. چارواکو د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د دې ګام له مخې د ایران مرکزي او 15 نور بینکونه د فروری له دیارلس سمیرا نیټې راهیسې له دې نړیوال بانکي نظام سره د وصل کېدو کار پیل کړی دی. د ایران په انقلابي ساتونکو ځواک پورې تړلي بینکونه لا هم د امریکا تر بندیزونو لاندې دي، او د امریکا بینکونه اوس هم د دې اجازه نه لري چې له ایران سره کاروبار وکړي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ بیې له سراج زهیر اورئ.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي، او په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.5 روپۍ 40 پیسې، او په 1.25 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ، او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې، او په 29 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ او په 23 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په یورو یو 50 پیسې، او په یو روپۍ 350 پیسې. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي، او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي، او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 10 او زیات نه زیات 22، بنو کې 9 او 15، او کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو ویش، او د انټرنیټ لارې په مشال رادیو ټکی کام. په روانه خبرونه کې اوري چې په مومند قبایلي سیمه کې بیګا دوه بریدونو کې نه خاصدار سرتیری وژل شوی دی.
وای
نو ګوډ ډیډ باډی چې تل ترور دي، چې ټول په ګولوي ستوري ټول په زرونی ستوري دي. هغه دا غا ریپورت او دا مولي کلو نور په سولوس کې کفنونو په نونو ورته دا کوي او پټه وټه وکړه.
دا د یو ډاکټر غږو د شمالي وزیرستان د دوه تختول شو ملکانو ویډیو خبره شوې ده چې راپور پی لرو. د فاټا سیاسي اتحاد پیښور کې د اف سی آر خلاف مظاهره کړې، په دې اړه راپور لرو. قبایلي مشران وایي حکومت د دوی سکولونه بندوي او فنډونه په جیب کې اچوي.
دا غا څومره پیسې چې د بارنر سي د میړ وفاټا ته د میړ د تعلیم لپاره دا په دې فاټا سیکرټریټ شو ورکیږي. د میړ د فاټا سکولینا دا غا سه وران وی جوړ پروته دي.
په نړیوالو راپورونو کې اوري چې بیګا د ترکیې سرخار انقره کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې، او د پاکستان د کرکټ سوپر لیګ په اړه هم دته یو راپور لرو.
راسره
حسین او راپورونه هم لرو. زو د خبرونه لومړی راپور ته د مومند جنسي چرواکو نن د پنځمې په ورځ مشال لړیو ته ویل چې تیر شپه په دوه بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک نه سرتیری وژل شوی دی. لومړی پیښه په دروازګۍ سیمه کې او دویمه په لاټري چیک پوسټ کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دواړو بریدونو ذمهواري قبول کړې دي. په موکړې په دې اړه لسیمینه د شهنواز ترکزی را لېږلی راپور ته.
په محمد جنسای کې بیګا د شپې په دوه بیا لابلو پیښو کې نه خاصدار غړي وژل شوی دی. په دغه کې د وو خاصدار مړي د غلنې محمد جنسای لوی روغتون ته وړل شوی و. د یاد روغتون مشر ډاکټر ریاض خان وای
نو ډډ ورډ از فلټر اوري ټول په ګولو استریو ټول په سرونی استریو هغه ځاګه دی پورتو دغه مولي کلو نور په سولوس کې کفنو مپنونه ورته دغه کوي او پټه وټه وکړه.
په دې وجه شو کې و تنان په لاټري پوسټ باندې لې تحصیل او دوه تنان په دروازګي یکون کې وجل شوې دي. یو تن امین چې د دروازګي وسیدون کې دی وای چې د پیخي په وخت هغوی د ټوپکونو د ډزونو اوازونه اوریدل.
تقریبا 10 بجې خو وې دا سي د دې ډېر زیات دی. دوه طرف دوه کسان اوس دوه کلی دي کنه د شپې به دوه
او د شو قدر تحصیل په سیمه شنو غونډو کې د سارو یو روغتون هم په باروتو الوازول شوی. د سرو کلی تانې د پولیسو مدد محرر مشال رډیو ته وویل
چې کومه دماکه شوې د ګورنمنت وټرنری هسپتال میجر حبیب الله کورونا یو کمره او یو کچن ساړه نه
او په لاټري پوسټ کې د وژل شوی وو خاصدارو د وژنې پړه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په خپل سر منلې او وایي چې د وژل شوی خاصدارو وسلې هم له ځان سره وړي. شانواز ترکزی مشال رادیو محمد ایجنسی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسجد ډلی د هغه دو ملکانو ویډیو خبره کړه چې 15 ورځې وړاندې خوسته په لاره د کورم ایجنسی له ببرک تانې نه تختول شوی. په ویډیو کې دواړه مشران ملک جانان او ملک مزاکی د ژمی په مناسب لباس کې خودل کیږي. طالبانو د دغو مشرانو د خوشی کولو لپاره دمګړې ته څه ډول شرایط نه دی وړاندې کړي خو وایي د وی جرګې له لارې به د دغو مشرانو برخلیک ټاکي. سیلاب مسجد له ډیرا اسماعیل خانه.
د تاریخ طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ڈال جو کمانڈر سیف اللہ وزیر مشال ریڈیو تا د قطبی وزیرستان دا آغو دو ملکانو جنان او مزاگای لیا مزادین ویڈیو را لجلی دا چکوم دے دغی ڈال زن کسانو پینزو رز مخشی دے کورم ببرک تانی دی سیمینا آغا وقت تشتولی و چکالا دوی دے پشتنخواہ ستر پندغولی پی شورنا دے افغانستان خو سیمی تا بیرتا روان دا ویڈیو پشپیش منٹا پنزد سالویش سیکنٹونو بند مشتمل دا دوارا ملکون پا ویڈیو کشی پا یوی کوٹیک شناس تو شولی شوی جوات کڑی شوی دی پا گرم تک روک شن غشتی پا سرونای چترلائی ٹوپائی پا گونڈوپ شوی گرم کمبالا غوڑ دل دا دی طالبانو یو ملگرائی چی پا ویڈیو کشی و شولی جوات کڑی شوی ندائی دی دوینا پشتانے گاوی جنے کیوی دی جنان پا نوم پا جندلائی ملک دی طالب لیب دے یوے پشتنے پا دا رنگ جواب ورکاوی یادا دیوی چھ دا ملکون دا افغانستان خو سیمے تا پکڑو ورا غلیو دے قطبی وزیرستان کا بایانو دے بیر تارا تک دے پارا دے گرینڈ جرگے پا وساتا دے زن حکومتی چارواکیو سارا جاگ دلی و خو خوستا دے واپس تک پا وقت دے طالبانو پا منگولو کشے شکیل شوال دادے ہاں یادوی چھ پا داغا بار ایک شے دے طالبانو یو بل کمانڈر کاری سے فلا مسود تیر مسخوتان مشال ریڈیو تا دے ٹیلی فون پہ لیکے وشوالی دی چھ دے بندیانو ملکانو پا بار ایک شے دوی پا خوست کشے دے مشتو وزیرو مسودو او داورو کبالیانو دے مشرانو ملکانو عالمانو جرگارا غشت دا چھ پا کمک شے با دے دغو ملکانو دے خوشی کولو یا بندی ساتلو پریکڑا کیجی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د سیلاب مسجد رپورٹ ماورید دا مشال رډیو دا په میډیم ویو شپک سروي شوریدونکو کتا سو انټرنیټ لری هم دا شیبا www.mashalradio.com ته سرور کرا کی مشال رډیو مونږ دا سلیکو MASHALRADIO د خبرونه او د مشال رډیو نور خبرونه تاسو نیخ پنی غوړی دی شي د دې ترڅنګ تاسو سمارٹ فون لری تاسو هغه خونی تلر شي چې تاسو اپس رخ کته کولای شي تولی که تیون این او بیا هلته مشال لډیو پیدا کوي او زمونږ خبرونه پاکې رڼې وره. په بنو کې ځایي او قبایلي مشران وایي حکومت په دې پلمه د ځینو سکولونو د بندولو پریکړه کوي چې ګواکې ورکې زده کوونکو شمیره کافي نه ده. دوی وایي دا کار مناسب نه دی ځکه چې د فاټا سیکرټریټ ته د تعلیم لپاره ډېرې پیسې راځي چې ترې تم شي او قبایل ترې محرومه پاتې شي. خو د فاټا سیکرټریټ بیا وایي نور به د ملکانو په خوښه نه بلکې د میرټ په بنیاد سکولونه پرانیزي. عمر دراز وزیر له بانونه.
د نیم قبایلی سیمو احمد زای او عثمان زای وزیر قبایلی سیمو کې د فاټا سیکرټریټ لخوا د سکولونو یا خونځایو تړلو او یا نورو سکولونو کې ګډولو پر ځای د جرګو مرکو او غونډو کولو لړۍ دوامدار ساتلې. د دوی په وینا فاټا سیکرټریټ لخوا نوټیفیکیشن کې قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې په سکولونو کې د اویا نه کم شمیر زده کوونکو په بنیاد خونځای یا سکولونه ختمولی شي. د شمالی وزیرستان او افاربنو تعلیم سانګې چارواکو په وینا افاربنو کې سالویخ او شمالی وزیرستان کې د شپیتو نه زیات سکولونه د دې نوټیفیکیشن تر مخه ختم کړل شوي او یا یې په نورو سکولونو کې یو ځای کړي. چې د مشرانو په وینا پکې داسې سکولونه هم شامل دي چې سلګونه زده کوونکو پکې زده کړې کولې او یا په سیمه کې همدغه یو سکول یا خونځای به و. د جاني خیل قبیلې مشر ملک مویز خان وویل د قبایلی سیمو د پسمانده ساتلو سازشونه روان دي.
میر د مجبورمینه چې په یو سکول کې 20 کسون یا 30 کسون سبق وایي او ته هغه شتاپ او هغه وړ کی او بل ځی کتابوزه بدالې کې او خاتمې کې او باندې کې چې ته د سکول نه په کیلومتر نه لری وبل تاویر والے اور وس خاصره تلای نشي. نو دا 20 کسون دا 30 کسون دا دو به تعلیم کړل.
ملک لیاقت علی وویل سومره پیسې چې د فاټا په نوم راځي فاټا سیکرټریټ کې ختم شي.
داغه څومره پیسې چې د برنر سي د میړ و فاټا ته د میړ د تعلیم د پورا دا په دې فاټا سیکرټریټ شو ورکیږي د میړ د فاټا سکولینا داغه سه وران وی جوړ پروته دي.
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو تعلیم سانګې مشر ډایریکټر ایجوکیشن حمید الله جان و پختل نو دوی وویل
100% انرولمنت او کوالټی ایجوکیشن زمونږ کمپین دی. د کم اوټ اف سکول چیلډرن څومره هم دی په دا فاټا موږ سکولونو تراولو او زمونږ چینج راولو تھرو ایجوکیشن زمون سره د سکولونو کمیونیسټ دی. 812 کسانو باندې یو سکول دی تروټ فاټا. 875 ماشومانو باندې یو سکول دی پکی پی کې. کمی دی نو د ماشومانو دی چې د دې پراپرلی ریشنلایزیشن وشي چیرې کم ځای کې د څه کمی دی هغه لږ کمی پوره کړو. کمی کمیونیټی ماشومان سکول ته زیات راوستل نو هغه لږ زمونږ هر څه ورکو. هغه وختونه تیر شو چې د ملک د چکم دی نوکران به ورکولې مرټ باندې به خبره کیږي انشاءالله.
قبایلی مشران دریز لري چې د دوی په سیمو کې په ځنو ځایونو کې تر لره لرو پورې یو سکول وي او که هغه ختم شي نو شته زده کوونکي به هم د تعلیم څخه محرومه شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com. امریکا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د مرستې په موخه پاکستان ته F-14 جنگي الوتکې ورکوي، خو په دې نیوکې هم کیږي. په خپله د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر پاکستان بې باور دي او وایي ښایي پاکستان دغه الوتکې د نورو مقاصدو لپاره وکاروي. نو په داسې کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ دغه نوې دفاعي مرسته او ملګرتیا د اړیکو د ښه کېدو لوري ته اشاره کوي که څنګه؟ ملیحه میرزاده په دې موضوع راپور لري.
د امریکا حکومت پاکستان ته د شپږ سوه نهه نوي ملیون ډالرو په لګښت اتو F-14 جنگي جازونو ورکولو منظوري ورکړې. د امریکا د کانګرس د پارلمان غړي به په راتلونکي 1.5 ورځو کې دې فیصلې ته بیا کتنه کوي او وروسته به حتمي کیږي. دا چې د امریکا د حکومت دا فیصله د پاکستان او امریکا ترمنځ په دفاعي مت کې مرستې او ملګرتیا نوره زیاتولو طرف ته اشاره کوي که څنګه؟ په دې اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي
دا سینه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلات نشته. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تعلقاتو کې ډیر خواله راغلي دي چې په 2012 کال کې ډیر خراب شوی وو. د دواړو ملکونو ترمنځ که څه هم باور زیات شوی دی، خو دا نشي ویل کېدی چې دا باور 100% دی. د دغه تړون د مخې ته د تلو وجه هم دغه ده چې د دواړو هیوادونو په یو بل انحصار کوي. امریکا په دوامدار ډول د پاکستان حمایت غواړي په تیره د افغانستان په سلسله کې، او هسې هم د امریکا په فکر پاکستان یو مهم هیواد دی او غواړي چې تعلقات ورسره ښه وي. د پاکستان لپاره هم امریکا ډیر اهمیت لري. که څه هم په تعلقاتو کې ورسره مشکلات راغلي دي، خو همیشه دا کوشش کړی دی چې تعلقات دې ښه نه وي، چې دا ډول ورته ګټې رسیږي.
د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو په اړه په پیښور کې د بارنو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان وایي چې دواړه په خپلو مفاداتو کې دلچسپي لري.
د امریکې او د پاکستان تعلقات چې دی د دواړو خپل مفادات وي، هغې مطابق وي. پاکستان چې دی هغه ترهګرۍ خلاف جنگ کوي، دې لړ کې پاکستان چې دی هغه ته مختلف قسم امداد ضرورت دی. نو ښکاري دا چې دا وخت کې امریکې دا خیال دی چې پاکستان کوم اټمي وسلې دي، نو هغه داسې دا څو کې دي چې دهشتګرد ته نه شي رسېدی، او پاکستان ترهګرۍ او دهشتګردۍ خلاف جنگ هم کوي. نو ښکاري دا چې دې لړ کې دا هغې چې دی بیا اجازت ورکړی دی. خو امریکا خپلا هم اصلې لوی سوداګر دی، او هغه دنیا کې نه صرف پاکستان باندې وسلې خرڅوي، بلکې سعودي عرب باندې نور ملکونو باندې وسلې خرڅوي. نو دا خو د نورو ملکونو ضرورت وي، بعض اوقات ضرورت نه هم وي، خو دا سوداګران دي، دا خامخا خپل مال خرڅوي.
تر دې مخکې په 1999 کال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د F-14 جنگي جازونو سودا شوې وه، خو واشنگتن د ځینو قانوني ملحوظاتو له کبله اسلام آباد ته الوتکې ورنه کړې. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې زنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان قومي اتصاب ادارې نیب د هیواد د وزیر اعظم نواز شریف د وروستیو تنقیدونو په ځواب کې ویلي، نوموړې اداره په خپلو پریکړو کې خپلواکه او بې پرې ده او د کوم خاص سیاسي ګوند یا ادارې په اشارو نه چلیږي. تیره ورځ نواز شریف ویلي وو چې نیب د هیواد د پرمختګ مخه نیسي. نور حال د اسلام آباد نه ربیع اکرم خان په دې راپور کې راکوي.
د پاکستان قومي احتساب بیورو نیب د وزیر اعظم لاړه خبر کړی شوی بیان په اړه خپل رد عمل کې وایي، د وزیر اعظم د رائے احترام کوي، خو ځینې مسلې ورته په ویسه کې ترلاسه شوي دي، د څه د لرې کولو لپاره اقداماتو چتوي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا نیب خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د تجویزونو په رڼا کې د احتساب عمل د ښه جوړولو کوشش کوي، او د وفاقي حکومت د عدم مداخلت له وجې دا اداره یوه آزاده او خودمختاره اداره ده. یاد دي وي چې د نهې په ورځ په حولپور کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړو ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف په قومي احتساب بیورو تنقید کړی و او ویلي وو چې نیب دی په کورونو او دفترونو کې خلک نه زوروي او ذمېواري سره د کار ترسره کوي. وزیر اعظم دا هم ویلي وو چې د حکومت په لار کې ځینې خنډونه، پابندیانې او قوانین دي، او له دې علاوه داسې ادارې دي کومې چې منځ کې ولاړې دي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند لاړخه د وزیر اعظم په بیان تنقید هم راغلی وو او ویلي وو چې نیب پنجاب ته د تلو خبره وکړه، نو د حکمران ګوند لاړخه د بیانونو سلسله شروع شوه. د پاکستان پیپلز ګوند غړی نورعالم خان وایي، دا وخت قومي احتساب بیورو کې 2500 کیسونه چلیږي چې پکې 102 کې د خیبر پښتونخوا دي. نو پنجاب چې د آبادۍ لحاظ سره غټه صوبه ده، هغې ته ولې استثنا حاصله شي؟
ټولو کې زیات کیسز خیبر پښتونخوا کې. که بله اړخ ته وګورئ، نو ټولو کې غټه صوبه او عوام چې کم دي یا فنډ چې کم دي، پیسه چې کم دي کې استعمالیږي، نو پنجاب. نو پنجاب آیا پنجاب مبرا ده؟ د پنجاب خلک مبرا دي یا د هغوی لیډران؟ دا شیزونه سوچ مونږ په کار وي چې ولې چې کم دي کې زیات پیسې استعمالیږي، هغلته به زیات کرپشن وي. نو هغه ځي خلک وانی ولې کیسونه نی، او هغه ځي خلک ولې ارېست کیږي نه؟ دا شی مونږ دا وایو که یو شی وي چې احتساب وي، نو اکراس د بورډ دي، لکه د ټولو اړخونو ته دي چې هر یو سړی وي، هغه احتساب په کار.
د عوامي نیشنل ګوند مرکزی ویان زاهد خان په وینا، احتساب د هر چا په کار دی، خو حکمرانانو له د ترهګرۍ غوندې مهمې مسلې نه نظر اړول نه دی په کار.
کوشش د حکمرانانو دی چې هغه د هغه اهم ایشو نه چې کم پر ملکی داغې نه نظر واړی، او بل یو داسې ایشو نه مخکې کی چې هغه پاغه باندې ډیبیټ شروع شي. نو نن که تاسو وګورئ، نو ټول په نیب باندې ډیبیټ شروع شو، خو هغه خبره چې کوم اصلي ده د ملک ذاتی مسله ده، مرض دی، بیماری ده، نو هغه سائی لائن تشوا
هم دی لڑکی دا پاکستان تحریک انصاف دا قومی اسمبلی غړی انجینئر حامد الحق وای چې خیبر پختونخوا ته هم دا مسله وه خو د قانون سازۍ د لارې دا مسله هوار کړی شوه. دی زیاتوي
په اسمبلی کې یو بل پیش شو، په هغه بل باندې خبرې وشولې او هغه منظور شولو، نو لاره دغه وه. خو دوی چې کومې طریقې سره دا خبره وکړه نو دا غلطه طریقه وه. په کار داده چې دا غوښتلې وي اسمبلی په فلور راغوښتلې وي، د سینټ په فلور راغوښتلې وي او خبرې کړې وي، نو دا به ډېره بهتره وه. داسې خبره د سند اسمبلی کې مشوله خو هغې چې دی نو د رینجر اختیاراتو کمولو په سلسله کې چې خبرې اترې وکړي، نو دا ده چې دا خبره نیب متعلق خبرې کول ټیک ده، په کار وي، په دغه فورم نه وي په کار چې په کوم فورم باندې نواز شریف صاحب عوامي عدالت کې دا خبرې وکړي.
د ذکر ده د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله د چهارشنبې په ورځ ویلي وو د چا خوشحالولو او یا په نورو صوبو کې د قومي احتساب بیورو لخوا د کاروایانو په لړ کې توازن پیدا کولو لپاره به قومي احتساب بیورو ته پنجاب صوبې کې د کاروایۍ اجازت نه ورکړی کیږي. واضح دی د رانا ثنا الله په دې بیان د پیپلز ګوند په شمول نورو سیاسي ګوندونو هم تنقید کړی وو.
پر فاټا څه باندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر اوسه ورباندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
دی سیکشن ایک نه راواخلا، 64 سیکشن دی، دا ټول غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره.
د فاټا سیاسي اتحاد پرون په پیښور کې د پریس کلب مخې ته د وی مظاهره پترس کې له حکومت د اف سی آر قانون د ختمولو او د قبایلی سیمو په پښتونخوا صوبه کې د شاملولو غوښتنه وکړه. دوی شعارونه ورکول او ویل اف سی آر نه مني. په پاکستان کې له یوې مودې راهیسې دا بحثونه روان دي چې اف سی آر دې ختم شي او که بدون پکې راوصل شي. همدارنګه قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي که ځانګړې صوبه دې د ځانګړې صوبې حیثیت ورکړل شي. له پېښوره زلان یوسف زی راپور لري.
دا د فاټا سیاسي اتحاد غړي دي چې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر پر ضد او یادې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زمکول لپاره د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته وکړه. د باجوړ ایجنسۍ اوسیدونکي او د فاټا سیاسي اتحاد غړي شیخ جانزاده مشال رډیو ته وویل چې د اف سی آر ختمون صوبه کې د زمکېدو او د بنیادي بشري حقونو لپاره دوی په سمدستي توګه د پاکستان په آئین کې د ضروري بدلونونو غوښتنه کوي.
دوه دفعو کې د دې لپاره بنیادي ترمیمونه غواړو چې یو 2 لاړه شي. فاټا چې اوس د وفاق زیر انتظام د دادی د خیبر پښتونخوا زیر انتظام شي او بله یو ډیره شرمناکه دفعه چې په دې آئین کې شامله ده 2 چې د پاکستان پارلمان په قبایلي امورو کې د قبایلي مسایلو لپاره په قانون سازۍ کې واکمن جوړ شي.
د یاد اتحاد غړی او د فاټا لایرز فورم مشر ایډوکیټ اجاز ممن وایي چې دوی د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون یوازې په 2 آئینی ترمیم غواړي او د مرکزی حکومت لخوا جوړه کړې شوې کمیټي دوی ته نه ده قبوله.
وزیر اعظم صاحب کمیټي جوړه کړله چې د هغې مشر سرتاج عزیز دی. زه وایم چې د فاټا په باره کې هغه ته هېڅ علم نشته. قادر بلوچ پکې ممبر دی، گورنر کے پی پکې ممبر دی، دوه ممبران نور دي. چې تاسو د ایجنسو وزټ وکړئ چې خلک څه وایي، نو په 2003 کې چې کله فورسز ایجنسو ته تللو نو کمیټي راغلې وه په ایجنسو باندې ګرځېدله. په 3 کې دوی د 3 ایجنسو وزټ وکړو، خپل ملکانان ځان ته کښېنئ.
د فاټا سیاسي اتحاد په احتجاجي ناسته کې زیاتره شمېره د ځوانانو او زده کوونکو وه. د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل یو زده کوونکي ګلولي مشال رډیو ته وویل چې له اف سی آر تر ټولو زیات زده کوونکي اغېزمن شوي دي.
په ټرایبل ایریا کې د جنگونه شروع دي، پرچې را روان وو، هغه مونږ پرچې له نه پرېږدي. حالانکه مور نمبر راغلی، ډیټ شیټ راغلی، په هغه ورځ پیپر وي، هلته راته وایي چې تاسو کرفیو کې ګیرې. دا ته کله کرفیو خو نه وي چې مونږ تعلیمونه به کې تباه بشول. د دې اف سی آر د لاسه په سیډل کې چا باندې دومره کرفیو نه لګېدله.
د قبایلي سیمو د پارلمان غړو د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو بل جمع کړی وو، خو دغه بل قومي اسمبلی ته له وړاندې کولو ځنډول شوی دی او وزیر اعظم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټي ټاکلې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 15 1 او 15 شپېته کیلو هرتز اوریدلی شئ.
درنګ سات ته په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دی. په پوره 12:30 بجو درته بوریوال کاکړ د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تښتول سوو دو ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته په لیږل سوي ویډیو کې ملک جانان او مزکۍ په یو کوټه کې ناست شودل سوي دي. یادونه وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خوست روان وو چې تښتول سوي وو. په مومن جلسې کې بیګا په دوه بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک نه غړي وژل سوي دي. لومړی پیښه په دروازګۍ یکه غونډ کې سوي ده او بله پر لاټري نومي پوستا سوي ده. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دې برید پړه منلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو وړ نه ده. د دې کمیسون ویان د رفیع الله بیدار بیګا مشال ریډي ته وویل چې په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمکیو او ظلمکیو په جګړه کې ډیر کار اخیستل شوی دی. وسلوال طالبان دا نه مني. د ترکیې په پلازمین انکارا کې 14 کسان وژلي او 1 نور ټپي کړي دي. دا 14 د هیواد پارلمان او پوځي مرکز ته نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال سوي ده. د ترکیې حکومتي اجانس وایي چې حکومت تر پیښې وروسته د خبري رسنیو لري ساتلو امر کړی دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا 14 چا کړی ده. په دې وروستیو کې هلته کوردي یاغیانو داعش او یو بل کیڼ اړخي سختدریزي ډلې بریدونه کړي دي. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایی بریدونو په لړۍ کې کمی نه ده راوستي. روس، امریکا، ترکی او نور هیوادونه د ترکی شخړې په لړ کې د تاوتریخوالي کمولو په موخه د اوربند تر رسیدلو وچنن پیل کیږي. روس وایي د بریدونو هدف یې د ترهګرو ډلو له منځه وړل دي، خو امریکا او د هغوی نور اتحادیان بیا وایي چې روس د بشار الاسد د رژیم منځلارې مخالفین هم په نښه کوي.
د بوریوال کاکړ نامو د خبرنو لنډیز اورېدو. د خبرونې په دې نیمایي کې هم مهم راپورونه راسره دي، خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نورو چې نن پاکستانیو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړې.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د نهې په ورځ په بهاولپور کې د مسلم لیگ نون نوي منتخب شوي غړو ته خپل خطاب کې د قومي احتساب بیورو په حق لا چې کمی خبرې کړې دي، نو د دې نه دا اشاره ملاویږي چې حکومت د احتساب نو متعلق په قانون کې په بدلون راوستو غور کوي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان جوړېدو وروستو د کرپشن خاتمې لپاره د پروډا او ایبډو په شمول مختلف نمونو سره قانونونه جوړ کړی شو او د هر حکومت د دعوو باوجود ولس دا ګڼي چې د غټو خلکو احتساب نه کیږي، او په دې تاثر کې په دې وجه هم اضافه وشوه چې وخت تیرېدو سره سره د عام اولس مشکلات زیات شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د احتساب او انتقام ترمنځ فرق نه دی ساتلی شوی او دا کتلی شوی دي چې د یو تن د احتساب په نوم د هغه د ټول خاندان ژوند مشکل کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې څه شک نشته چې د احتساب قانون د انسان جوړ کړی قانون دی او د نورو قانونونو په شان په دې کې هم بدلون کېدی شي، خو دا بدلون د قانون د زیات ګټو ور جوړولو لپاره پکار دی. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قومي احتساب بیورو ته واضح پیغام ورکړو چې په خپل طور طریقه کې دې بدلون راولي، ګنینو پر ضد یې سخت قانوني کاروایی کېدی شي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د احتساب سوال دی نو د دې په شفافیت ټول متفق دي، خو که په طریقه کار یې اعتراض دی نو په دې د خبرې کولو او په دې کې د اصلاح کولو لپاره گنجایش موجود دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د احتساب په عمل اعتماد هغه وخت جوړیږي چې کله دا غیر جانبدار وي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه د بلدیاتي نمائندګانو په احتجاجونو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې فنډز، اختیارات او مراعات په نه ملاوېدو بلدیاتي نمائندګان اکثره په احتجاج وي، کومه چې د صوبایي حکومت لپاره یوه مسله جوړه ده. ورځپاڼه لیکي چې د بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې خیبر پښتونخوا حکومت به د ملک د نورو صوبو په نسبت با اختیاره بلدیاتي نظام جوړولو، ناظمانو او کونسلرانو ته فنډز او مراعات ورکولو خبرې کولې، خو نه همیاشتې تیرېدو باوجود په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی شوی. ورځپاڼه لیکي چې په داسې صورتحال کې د بلدیاتي نمائندګانو سره سوای د احتجاج نه بله لاره نه پاتې کیږي او صوبایي حکومت له هم پکار دی چې بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې چې کمی وعدې کړې وې نو هغه دې پوره کړي او بلدیاتي نمائندګانو ته د فنډز او اختیارات ورکولو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانسې خبری آژانس لیکي په پنجاب صوبه کې په یوه پولیس مقابله کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دغو وسلوالو کوشش کاوه چې په پنجاب کې بریدونه رامنځته کړي. بلخوا نیویارک ټایم ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو کروانګرو ته د پیمو تخمونه ورکړي او دې ته انتظار باسي چې د پیمو بیې لوړې شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ګل ایاز نه.
اے ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې د پنجاب صوبې چارواکي وای پولیسو هغه شپږ وسلوال وجلی چې غوښتل یې په هغه صوبه کې برید وکړي. خبر ایجنس د هغه صوبې د ترهګرۍ ضد ادارې د بیان په حواله لیکلي دا پیښه په شیخوپوره ضلع کې رامنځته شوې او د دغه کسانو تعلق د پاکستاني طالبانو او لشکري جنگوي سره دی. خبر ایجنس لیکي چې پاکستاني طالبانو له 2001 کال راهیسې د ریاست پر ضد جنگ شروع کړی. بلخوا لشکري جنگوي وسلواله ډله هم په ډېر مهمو بریدونو کې لاسته دي چې پکې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې برید هم شامل دي. خو د خبر ایجنس په خبره د تېرې چهارشنبې په ورځ د پولیسو مقابله کې د وژل شوو کسانو په اړه د بشري حقونو فعالان وایي چې مشکوک کسان بغیر له عدالتي کاروای وژل کیږي. ایف پی خبر ایجنسی کې چې تیر کال د جولای په میاشت کې د لشکری جنگوي مشر هم په دغه شان پولیس مقابله کې وژل شوی وو. په هغه وخت کې پولیسو ویلي وو چې ملک اساق سره د مهمو کمانډرانو له پولیسو نه د تښتېدو کوشش کاوه چې وژل شو. خبر ایجنسی ته ویل چې له وسله والو وی وسلې او بارودی مواد هم ترلاسه کړي او په دې پیښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسیدلی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي مولا رشید د افغان طالبانو یو هغه مشر دی چې د نشې توکو قاچاق کوي او دا ګران کار دی چې دغه وسله والې ډلې او د قاچاقبرو ترمنځ توپیر وشي. ورځپاڼه لیکي له ډېرې مودې راهیسې طالبان له خلکو ټیکسونه اخستل او په افغانستان کې د نشې توکو تجارت ته یې تحفظ ورکولو. خو ورځپاڼې د افغان او د لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې وسله والو افیمو کاروبار نه ډېر زیات نورې مالی سرچینې موندلې دي. په دې کې د ورځپاڼې په خبره د مهمو قمندانانو لکه مولا رشید د نشې توکو د کاروان امنیت ساتل. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د سارنې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د اساق زی قبیلې دی او په قاچاقبرۍ کې یې د اندازې زیات دولت ګټلی دی. د نشې توکو دغه پیسو د طالبانو پوره غورځنګ بدل کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبان مقامي کروندګرو ته د اپیمو تخمونه ورکوي او دې ته انتظار باسي چې د اپیمو بیې لوړې شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
پرون د ترکیې په مرکز انقره کې موټر بمی چودنې 28 تنه وژل او تر شپې تو ډېرې ټپیان کړل. دا چودنې د پوځیانو مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې شوې دي. د ترکیې چارواکو رسنیو ته ویل په چودنه کې پوځي او ملکي وګړي په نښه شوي دي. په ترکیې کې په دې وروستیو کې دا ډول بریدونه زیات شوي دي. د پیښې تفصیل د احمد شیبرنه.
د ترکیې په مرکز انقره کې د پوځیانو یو مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې د موټر بم چودنه وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې چاودنې ږغ لوړ و او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید. پوځ وایي چې چاودنه تېره ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په یوې څلور لارې کې ترافیکي اشارې ته ولاړ و. د چاودنې له امله شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوځېدل. د ترکیې د سریاعظم رسیال نعمان کرتول موس تېره شپه رسنیو ته وویل چې چاودنې ملکیان او پوځیان په نقشه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم وپیژندل شي. د چاودنې په ځای کې چې هر څه ترلاسه کوو څېړو یې. تر اوسه معلومات نه لرو چې دا برید چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي. خو د دې برید مسؤولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي. د ترکیې حکومت پر رسنیو بندیز ولګاوه څو د وژل شویو او ټپي شویو کسانو عکسونه او فلمونه وانخلي. ترکیې چارواکو وویل چې دا یو تروریستي برید دی. په انقره کې له چاودنې وروسته د ترکیې سریاعظم احمد داود اوغلو چې ټاکل شوی و د ماښام خواته بروکسل ته ولاړ شي خپل سفر وځنډاوه او له امنیتي چارواکو سره یې یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړه. بروکسل ته د ترکیې د سریاعظم د سفر له لغوه کېدو سره هغه غونډه هم ځنډنی شوه چې پکې د 1200 اروپایي هیوادو مشرانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته یې د کډوالو د تګ پر ستونزو خبرې پکې کولې. په ترکیه کې په وروستیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې پکې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي. د ترکیې په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال له وروستیو را پدې خوا امنیتي تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخته شوي دي. د اکتوبر په لسمه په انقره کې په یوه چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو. بیا د جنوري په 14مه په استانبول کې په یوه ځانمرګ برید کې د جرمني 12 کسان وژل شول. د دې بریدونو مسؤول داعش وګڼل شو او له دې چاودنو پرته د ترکیې په جنوب کې د دوو چاودنو مسؤول کوردي بیلتون غوښتونکي یاد شول. ترکیې چارواکو په وروستیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غوښتل په استانبول او انقره کې چاودنې وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه د مطبوعاتو 2500 کارکوونکي او خبریالان له څلورو سترو ولایتونو کابل، کندهار، بلخ او ننګرهار تښتېدلي دي. د نوی د مشر مجیب خلوتګر په باور زیات خبریالان د امنیت د خرابوالي پر راتلونکي د نه باور او اقتصادي ستونزو له امله تېښتې ته مجبوریږي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابوالی او د راتلونکي په اړه د خلکو بې باوري د دې سبب سوی چې یو شمېر ژورنالیستان له دې هېواده تېښتې ته مخه کړي. په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د څارنې اداره نوی وایي چې یوازې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان له څلورو ولایتونو څه باندې 2500 تنه خبریالان او د مطبوعاتو نور کارکوونکي تښتېدلي دي. په دې کې تر 10% زیاتې ښځې دي. د نوی مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې شایي رښتینی ارقام تر دې زیات وي.
یک تعداد خبرنگارا به شکل گروهی بیشترین گروه هاشون 21 نفری بود و کمترین 3 نفر بودند، ولی به شکل انفرادی هم متاسفانه تعداد خبرنگارا رفت. مؤخرین معلومات ما نشان میده که 3 خبرنگار دیروز صبح متاسفانه از کابل به صوب اروپا حرکت کردند، شاید امروز از ایران گذشته باشند.
پخوانی خبریال او د تلویزیون کارکوونکی زکیه غیاسی په اروپا کې د زده کړې لپاره میشته ده. دا وای افغانستان ته بیرته ستنیږي او ټینګ عزم لري، خو په افغانستان کې موجود شرایط د چندان خوشبینۍ وړ نه دي. د ازادي راډیو سره په مرکه کې د هغو څو ستونزو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کار پر مهال دا او د ته ورته خبریالانی ورسره مخامخ وي.
ولاد ما لپاره خپل ډیر زیات مشکلات، مثلا خپل کلیوالو د خلکو، مثلا نور خلکو، ډیرو خلکو د خوخوانه ماته د سه په خستر غنه کته کې د چیز په ژورنالیست په دفتر په موټر کې اته چرته لمه په کوڅه کې خلکو به خنه زر نه راته کتل. نو د مجبوریت پر اساس باندې هغه مجبور او چې خپل دند ته دوام ورکړم. نو مشکلات ډیر زیات و، د مخ پر وړاندې مشکلات زیات و. نو اوس کې اوس واسه رسیدلې وای د چا خبره د کده شي د وجلو لپاره هم صرفه نه وای کړی. مشکلات داری چې امنیتی وخت امنیتی وځه لکه اوس په خورونه کې امنیتی وځم به خبرست تر بل خراب شوی ده. کیږي نو غوی چې مخ یو به سلا کسان یو نن ورځ د مونږه پاړه باندې پټونه نه کې نظریات هم غلط خبره شوی دي. نو کېدای شي د مونږه وجل ورته ډیر آسان وي.
زکی غیاسی د یو ماشوم مور ده او افغانستان ته د تک پړه باید پریکړه وکړي. افغانستان ته د ستنیدو لپاره د دې پریکړه به د دې د راتلونکي او د دې د کورنۍ د راتلونکي د څرنګوالي پر اساس وي. مجاهد سنگریار یو بل خبریال دی چې له افغانستانه د انسانانو له قاچاقونکو سره تر اروپا رسیدلی او لشت لږه ډاډ لري چې ژوند یې د وسلوالو کسانو لخوا له خطر سره نه دی مخامخ. مجاهد سنگریار وایي د ده لپاره دا ډیره سخته وه چې د خپلو 15 ماشومانو د پرېښودو پریکړه وکړي او خپله کورنۍ په ننګرهار کې پرېږدي، خو بل انتخاب یې نه درلود. دی وایي د ژوندي پاتې کېدو لپاره په جنګ کې دی.
کوم ځای کې چې ما تخصیص ګلار سره یو پلیټ یې راغله د ځانته په پلان د پروژې څخه په کان کې یو وکیل فاسادو او تاسو ته پاتیا ده چې موږ په کان کې دی او یو والی او د وزیر په شمول باندې دا وی فاسادو چې دا کوم ځای ما یو ډول ما نه شول ما ته هم په ټلیفون باندې او هم په د نفر پر اړیکل باندې ما ته دا سب ځای نه راکړل شوی چې کته او لازم ته یو مالي ډوري ما یو خپل ژوند واره نه ځي په ما او چې یو پاتارم ټول نه ټول نه 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 نه
نړیواله اداره چې مخری په نیویارک کې دی وایي چې دوی که څه هم دقیق ارقام نه لري چې څومره کسان به په 2015 میلادي کال کې له افغانستانه تښتېدلي وي، خو دوی ګوري چې په دوامدار ډول له افغانستانه د زیاتو خبریالانو د تیښتي خبرونه خپریږي او په دې ارتباط دوسیه چې دوی ته ورسیږي د زیاتېدو په حال کې دي. د ژورنالیستانو د ملاتړ په دې نړیواله اداره کې د آسیا د چارو مسؤل رابرټ دیتس ازادي راډیو ته په یوه ایمیل کې وویل چې له افغانستانه د خبریالانو د تیښتې ستونزه ډېر ښه حل نه لري. د دیتس په وینا د ژورنالیستانو د ملاتړ دغه نړیواله اداره نه غواړي چې له افغانستانه د خبریالانو تګ او د مطبوعاتو د کارکوونکو د تیښتې مسله زیاته سي، نو له دې امله له هغوی سره هیڅ ډول مرسته نشي کولای او یوازې کولای شي چې په خپله په افغانستان کې د امنیت لپاره مرسته ورسره وکړي. په پتیتس ویل موږ غواړو چې خبریالان په افغانستان کې د خطر له سیمې بهر وي، خو نه غواړو چې دا خبریالان له افغانستانه وتښتي. پتیتس ویل دا ستونزه ښه حل نه لري. ګڼ شمېر افغان خبریالان د دیتس له دې نظر سره موافق دي. دوی وایي په افغانستان کې په نږدې راتلونکي کې په وضعیت کې د بېساري شوالي امکانات ډېر نازک دي او ستونزې د زیاتېدو په حال کې دي. د مجیب خلوتګر په وینا د امنیت خرابوالی هغه اساسي دلیل دی چې پر اساس یې د افغانستان ځوانان او د مطبوعاتو کارکوونکي د تیښتې په حال کې دي.
یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی و مردم سالاری همان داشتن آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در یک کشور است.
شغلی خلوتگر لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل موږ په تیرې ونی ملسیزه کې په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو په مرسته د دیموکراسۍ لپاره یو لوړ ژغ پورته کړی و، خو کله چې موږ د مطبوعاتو تکړه کارکونکو تښتي دا ژغ کمزوري کېدلای سي.
دا مشال ریډیو دا
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په ولیکنه کې د افغانستان په روانه جګړه کې د طالبانو لخوا د افغان ماشومانو د کارول کېدو موضوع راخستی. لیکنه کې راغلی له هغې وروسته چې د افغانستان په شمال کې جګړه ګرمه شوې د طالبانو لیکو ته د ماشومانو ورتلو پیښې زیاتې شوې. هارون باچا په دې موضوع رپورټ لري.
د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي افغان طالبانو له 2015 کال راهیسې د هغه هیواد یو د پام وړ شمېر ماشومان د جګړې لیکو ته جلب کړي دي. د یادې ادارې د یوې وروستۍ څېړنې تر مخه دغه ماشومانو ته چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ دي، طالبانو د هیواد په دینی مدرسو کې د جګړې او دا چې په ځمکه کې بم څنګ ایښودل کېږي روزنې ورکړي دي. په لیکنه کې له هیومن رائټس واچ سره د کارکوونکي یوې څېړنکارې پیټریشا ګوسمن خبره راغستل شوې چې وایي د طالبانو دا کار چې له وړو ماشومانو د جګړې په میدان کې استفاده کوي نه یوازې غیر قانوني بلکې ظالمانه دی. نوموړې زیاته کړې افغان ماشومان باید ښوونځیو ته ولاړ شي او له خپلو کورنیو سره واوسیږي، نه دا چې د طالبانو د یاغیتوب په اور کې وسوځول شي. د طالبانو د هغو داوو برعکس چې وایي یوازې ځوانان خپلو لیکو ته جلبوي، هیومن رائټس واچ د افغانستان د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو له هغو 1400 هلکانو سره چې طالبانو د تیر کال په اوږدو کې د جګړې لپاره کارولي او عمرونه یې 1400 کاله او یا هم تر هغې کم دي مرکې کړي دي. لیکنه وایي له 1500 کالونو د کم عمر ماشومانو د جګړو لپاره کارونه د نړیوال قانون پر اساس د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. د کندوز ولایت اوسیدونکو او مدني فعالانو هیومن رائټس واچ ته ویلي د تیر کال اپریل میاشت راهیسې چې د افغانستان په شمالي برخو کې جګړې زور اخیستې، په دغو جنګونو کې د ماشومانو د کارولو پیښې زیاتې شوې دي. لیکنه کاږي په تیرو وختو کې به طالبانو ماشومان د جګړې د تربیې لپاره د پاکستان شمالي وزیرستان ته لیږل، خو لیکنه د کندوز د اوسیدونکو په حواله وایي چې طالبانو چون د دغه ولایت لږ تر لږه درې ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستي، ځکه نو د ماشومانو د جنګي روزنې چارې اوس تر ډېره هم هغلته پر مخ وړل کېږي. د دغه روزل شوو ماشومانو خپلو خپلوانو د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې ته ویلي طالبان ماشومانو ته د ټوپک چلولو او همداراز په ځمکه کې د بم خښولو چلونه ورزده کوي. لیکنه د څېړنکارې پیټریشا ګوسمن له خولې زیاتوي طالبان باید زر تر زره هغه ماشومان چې د جګړې لپاره یې روزلي خوشي کړي، حتی هغه هم چې په خپله خوښه د دوی لیکو ته ورغلي دي.
د پاکستان حکومت په روان اپریل میاشت کې وګړ شمیرنه کوي چې تر مخې به د هیواد نوې نفوس رجسټر شي. دغلته اخري ځل 13 کال وړاندې وګړ شمیرنه شوې وه. راپور نه وایي د پاکستان پوځ به په خپله نگرانۍ کې دغه پروسه پر مخ وړي. نورحال د احمد الله نه.
د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته وویل د اپریل میاشت په اخیره او یا د مئی میاشت په لومبۍ اونۍ کې د فوز په نگرانۍ کې په ملک کې سرشمیرنه شروع کیږي کوم چې به په 19 ورځو کې سرته رسي. د نوموړي وینا وه چې سرشمیرنې او کورشمیرنې لپاره ټول ملک په 1,68,000 بلاکونو تقسیم کړی شوی دی او هر بلاک د امنیت لپاره ورته یو فوزي اهلکار په کار دی. خو په کومو ځایونو کې چې د امنیت وضع ښه نه ده نو امکان دی چې هغلته د فوزي اهلکارانو تعداد زیات کړی شي او د سرشمیرنې او کورشمیرنې په دې ټول عمل به 14 روپۍ لاګښت راځي چې به وفاقي او صوبایي حکومتونه په ګډه سره برداشت کوي. په ملک کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت په حق لکه په پېښور پوهنتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر عالمگیر وایي چې حکومت له هر 10 کاله وروسته ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار وي.
مردم شمارې کې پاپولیشن ټول فګر تا ته پته ولګي ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ چې څومره هاسپټلز پکار دي څومره سکولز نور پکار دي هر څه پلانینګ په مردم شمارې باندې بیس دي. دا ټول نقصانات دي مردم شمارې نه کول چې صحیح پراپر پلانینګ نه کیږي.
د ذکر دا چې په پاکستان کې په اخري زر سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 یعنی 13 کاله وړاندې شوی و او د هغه وخت په سرشمیرنې او کورشمیرنه کې د ملک آبادی د 1,45,000,000 زیاته خودلې شوی و. مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپو سلیم احمد نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات دي چې لوجه په ملک کې په خپل وخت سرشمیرنه او کورشمیرنه نه کیږي نو نوموړی وایي
سیاسی هغه مجبوریانې او د لاین آرډر سیچویشن هغه د دوی لپاره هرډل خو هغه دومره هرډل دی چې هغه صرف یو بانې په شکل استعمالیږي چې دوی کله مردم شماری کول غواړي نو د دوی سیاسي الایز دا نه غواړي چې رښتیا فکر دې راښکاره شي ځکه چې که هغه راښکاره کیږي نو د دوی هغه الایز دي دا هغو کانسټیچوئنسی ته نقصان رسي. بیا کم یو چې حکومت یې هغه هم په بعضې ټایم کې په دې کې انټرسټډ وي چې نه نوي فکر دې نه راښکاره شي نو د وسایلو هغه تقسیم په نوي طریقه کول غواړي او کم خلک چې زه ریپرزینټ کوم
یاد دیوی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوی و چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په دوبی او شارجه کې د پاکستان سپر لیگ لوبې روانې دي. په دغو لوبو کې 15 لوبډلې شامل دي چې پکې ملکی او نړیوال د کرکټ ستوري برخه لري. د پاکستان سپر لیگ فائنل لوبه به په 23 نومبر په دوبی کې کیږي. زموږ خبریال فرخنده اسد په دې موضوع رپورټ لري.
د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل میچونه په دوبی او شارجه کې روان دي. د کرکټ په دغه لوبو کې 15 لوبډلې برخه لري چې پکې اسلام آباد یونایټیډ، پېښور زلمی، کوټه گلیډیټرز، لاهور کلندر او کراچی کنگز شامل دي. په هر یوې لوبډلې کې 6 لوبغاړي برخه لري چې نه یوازې د ملک ته مختلفو برخو نه دي بلکې نړیوال کرکټ لوبغاړي هم پکې ګډون لري. لکه په اسلام آباد یونایټیډ کې د ویسټ انډیز آندری رسل او د آسترالیا شین واټسن لوبېږي. داشان په کوټه گلیډیټرز کې د افغانستان محمد نبی، د سریلنکا کمار سنگاکارا، د برطانی لوک رائټ شامل دي. او پېښور زلمی لوبډلې کې د ویسټ انډیز ډیرن سمی، د آسترالیا شان ویلیم سټیډ او د بنگلادیش تمیم اقبال لوبه کوي. په دغه لوبو کې د سیمې او نړۍ یو شمېر د کرکټ لوبغاړي ګډون لري. هر یوه لوبډله خپل یونیفارم او خپله نخه لري او د بالینګ او فیلډینګ په برخو کې هم ملکی او نړیوال کوچ لري. د پاکستان میډیا هم دغه لوبو له خاص کوریج ورکوي. په دغو کې شخصي ټلویژن چینلې، د موبایل ټلیفون کمپنیانې د مختلفو ټیمونو سپانسرشپ کوي. په دغه لوبو کې د هر یوې لوبډلې ځان لا لوګو او سندره ده. دغه ځایي ملکی سندرغاړو ویلي دي او اکثره د لوبې د ګټلو وروسته په ټلویژن چینلو هم نشریږي. هر لوبډله ځان لا د بیلو بیلو رنگونو یونیفارم لري، لکه د پېښور زلمو د زیړ رنگ کمیسونه دي، او په سټیډیم کې د هر لوبډلې مینوالو د خپل خوښې د ټیم کمیسونه هم اچولي وي. د دغه لوبو د کترو لپاره دوبۍ ته له پاکستانه ګڼ خلک سره له خپلو کورنیو تللي دي. بلخوا د پېښور زلمو لوبډلې کپتان شاهد افریدي او د دغه لوبډلې مرسته کوونکی جاوید افریدي د پېښور د آرمی پبلک سکول سه یو نیم سل زده کوونکي هم په خپله خرچا دوبۍ ته بویلي دي. تر اوسه کوټې ګلیډیټرز تر ټولو زیات میچونه ګټلي دي او په دویم نمبر پېښور زلمی دي. د کوټې ګلیډیټرز محمد نبی د پی سی ایل اوتو او اوس به په ایشیا کپ کې د خپلې کامی لوبډلې افغانستان لخوا لوبیږي.
Has won the match for Quetta Gladiators and he has broken the hearts.
The final lapara lumle qualifying lobaba po 19 february the Quetta Gladiators aw Pekhawar Zalmo Tarmanski gi dwema loba che quarter final da po 16 february aw drema loba che semi final da po 21 february da po dagho dro michuno ki da gatun ko lobdalo tarmans pa loba ya final ba po dubai ki po 21 february ki gi.
Afridi and Zalmi's are cock-a-hoop.
نو که د کرکټ سره شوق لرئ په تلویزیونونو هم دغه لوبې کتی شئ. مشال لډیو هم وخت په وخت تاسو د کرکټ له حاله خبرئ. د دې خپرونې مطالب هم دومره. اوس خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. په اخره کې راشد خان ته غوږ شه.
گا پانی پا گا پا گا رے رے ما گا رے نی سا دشیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے دشیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے بے الہام پر فیپری اولی گلابی غزل پسو دے شیرونو سوداگری شرابی غزل پسو دے دیر نہ ڈھونڈتا ندی دیر نہ رے دیر نہ ڈھونڈتا ندی دیر نہ رے زرم پیاد در پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی زرم پیاد در پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی ستاد برندو برندو سربو اکھا دی غزل پسو دے ساد بھنگو بھنگو سربو اکھا دے غزل پسو دے شیرونو سودا گرا شرابی غزل پسو دے دیرے نا دن کانو دے دیرے نا دیرے نا رے دیرے نا دن کانو دے دیرے نا دیرے نا رے دینم پاس پینو خو پزیڑی نر کس نکالے مادینم پاس پینو خو پزیڑی نر کس نکالے نرگسی غزل پسو رے شنابی غزل پسو رے نرگسی غزل پسو رے شنابی غزل پسو دے شیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو دے
یار پاکی مسکی دی چی کاروانے پا یار وائی شریعت پاکی مسکی دی چی کاروانے پا یار وائی ستاد مخدس پینے پاڑے